پایته کې کې یو لجنګ ختمې دوه ورسته امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې دوامدار وساتي، هغه د بیا رغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د سولې په پرمختګ کې هم له نوموړو څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید د افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
د استاسو څو نظرونه او تمې چې د بایدن له ادارې څخه مو کړې وې. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د دغه لوړې د مراسمو لپاره هم سخت تدابیر په تېره بیا امنیتي نیول شوي دي. دغه مراسم په سیمه ییز وخت د واشنګټن البته غرمه مهال پیلېږي چې په افغانستان کې د شپې تقریبا نهه نیمې بجې کېږي. هغه وخت د ازادي راډیو خپرونې نشته، بلکې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اورئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالان به مو تاسو د لوړې دغه مراسمو څخه شیبه په شیبه خبروي، خو نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نشته. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې تاسو په درنو چوپړ کې حاضر شوی يم. دوستانو، نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو او کوم خنډونه د سوله په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غلې ملغلرې معیار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غلې معیار ته خره خلاص
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنې څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، سروالی او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د ستوالو لخوا په جګړه کې کله چې اوربند کېږي دسمه ویل، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې په یو عادي ډول روان وي، خلک چې د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې هڅې وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې په سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او هر څه. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی معیار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعضې حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله وي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا چې خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډار سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه باسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې کولای شو ووایو چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان چلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري، او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو له لوري په خوندي توګه وساتل شي نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي او سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي او حکومت خلکو ته حساب ورکړي او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولی شو ووایو چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپنا، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد په پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب د دې کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاید او د سولې د درلودو شاید وسو. یعنې په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خاصه وي حکومت اختیار کړي او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ماته ستا ویلی په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو او په خپله ټولنه کې د سولې شاید
مننه کوم. آغلی معیار، البته کوم عوامل او اسباب چې په یوې ټولنه کې یا یو هیواد کې سوله نه راځي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وویل د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا دوی هغه خپلې اساسي ضروریات چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا خپل د دې سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضروریات لاسته راوړي چې دا د سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان تللی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان تللی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعض اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عوامل دي چې د سولې د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي کړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، که چېرته دغسې ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب د دې کېږي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب د دې کېږي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلا چې موږ خپله ټولنه کې لرو دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده، تروریزم یو خنډ ده، همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو له خوا دا یو خنډ. همدا ټول سبب د مشکلاتو چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه، کور ودان. غلی مایا، روسنه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې چې فعلا په دې موضوع کې اوس دا خبرې روانې دي، دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تطبیق شي، پلي شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې د قانون په مطابق صحیح څنګه چې موږ قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا ووایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې د خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي سولې ته د رسېدو په لار کې
ډیر زیاته مننه کور ودان اغلی مایا درنو دوستانو تاسو د بشری حقوقو د خپلواک میسون د سیړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ملغلره معیار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشری حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا مو په پاک ځختن سپارم. الله مو مل شه.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلای بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلا د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلا و.
قلای بلند یا لوړا کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپین دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
نن همدا موضوع چیرو. په پایل کې د لوړا کلا لرغونتوب ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو. دلوړی کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر من اوکتونکو خواهی تاسو با پا کابل که ده شهرارا ده برج پا خواکی تیر شوی است او برج تا با منیجده پا لوڑه خوبرانه ویجاره او لوتی لوتی کلا هم سترگی لگی دلی بی. پا ده ورانه گرده ورده لوڑه کلا که یا وقت ده شاهانو تگر تگ و پا پخوا وقتونو که با ده وقت حاکمانو ده خار پا لوڑه چوکه که داسی زای جورا و چه نوری سیمی ورنه ولی دلیشی. حال تا بای پا کافی اند